زاهد الله په نوم یو معتاد وایي چې نشو می غونډه روختیا او ځواني را څخه وخوړله.
درې څلور دپې مې تر کړلې د خپلې بېتبارې دلاسه بېکتلا واوښت. یو له بزم کوټه کې بیا شوشتا بشوینو.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
خورې خدای دې خیر کړي، مریض څه تکلیف لري؟
ډاکټر صاحب، دا هغه مریض دی چې تاسو یوه میاشت مخکې ناسور عملیات کړی و.
او په یاد مې شو، په یاد مې شو. ښه، اوس څه تکلیف لري؟
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. د طالبانو حکومت له ترکیې څخه غوښتي چې د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي. د طالبانو د حکومت د زراعت وزارت وایي دوی له ترکیې څخه غوښتي چې دوی ته د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې داسې زراعتي بوټي په واک کې ورکړي چې هم په للمي او هم په هغو ځمکو کې وده کولای شي چې په سیندونو اوبه کیږي. د ترکیې د بشري همکاریو بنسټ مشر ژمنه کړې چې هیواد به له افغانستان سره د اصلاح شویو زراعتي تخمونو په برخه کې په تیره بیا د زعفرانو له بزګرو سره مرستې وکړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د ترکیه د بشری همکاری بنسټ مشر شتازل افغانستان څخه ترکیه ته تللی، له افغانستان سره د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې د ترکیه د هڅو یادونه کړې ده. د دې بنسټ مشر بولینت یدریم د ترکیه اناتولی خبری آژانس ته ویلي د طالبانو د حکومت مقامات دوی ته ویلي چې د نشه یي موادو سره مبارزې ته ژمن دي، خو دا اړتیا شته چې باید د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې نړیواله ټولنه له افغانستان سره مرسته وکړي. د طالبانو د حکومت د زراعت او مالداری وزارت ویان مستعین عمری آزادی رادیو ته وویل دوی له ترکیه څخه غوښتي چې د دوه ډوله زراعتي تخمونو په چمتو کولو کې له افغانستان سره مرسته وکړي.
کرنې او مالداری سرپرست وزیر د دوی څخه دا غوښتنه وکړله چې تی موږ سره د کوکنارو په بدیل معیشت لپاره څه کولی سي، داسې یو کښت چې هغه مطلب په للمي مځکو کې هم هغه کښت په اسانۍ باندې وسي او دا خلک د کوکنارو څخه راوګرځېږي. بیا دوی وخت وغوښتئ چې موږ خپل هیواد ته ولاړ شو او هلته مشورې وکړو، بیا به تی ته حل درکړو چې موږ په دې باره کې څه کولی شو.
د ترکیه د بشری همکاری بنسټ مشر د افغانستان شی مواد اروپایي هیوادونو لپاره یو جدي روغتیایي او امنیتي ګواښ بللی او ویلي دي چې دا هیوادونه باید له احتیاط څخه د خپلو ځوانانو د ژغورلو لپاره د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې د افغانستان له بزګرو سره همکاري وکړي. ترکیه ایران کړی چې په لومړي ګام کې د زراعت د ودې او زعفرانو د حاصلاتو د ډیروالي په برخه کې د افغانستان له بزګرو سره مرستې کوي. د کندهار ولایت یو بزګر عبدالحکیم او غور ولایت یو قومي مشر عبدالله د کوکنارو د کښت په اړه ازادي راډیو ته وویل
لمزکه ده مالانه اوس په غنم نه جوړي ستایلکه کوم یو ښه شی پر جوړ کی چې یو د چلو بوسي
ما د امارات اسلامي خواشمن
موږ له اسلامي امارات څخه غوښتنه کوو چې د کوکنارو کښت یې بند کړي او پر ځای دې غنم، کچالو، سافران او نور بوټي وکرل شي.
ترکیه داسې مهال د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې د نړیوالې ټولنې څخه د مرستې غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت تر اوسه د کوکنارو کښت په رسمي ډول نه دی منع کړی.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اورېدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت له ترکیې څخه غوښتي چې له افغان بزګرو سره دي د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرسته وکړي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهارشنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لېږلی شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په افغانستان کې د نشه یي موادو د معتادینو د درملنې مرکزونو په سلو کې نوي ناروغان د کیمیاوي نشه یي موادو معتادین دي. د معتادینو د درملنې مرکزونو چارواکي وایي د کیمیاوي نشه یي موادو معتادین هغه ځوانان دي چې په خوا د نشه یي بوټو نشه کوله، خو اوس یې هیروینو او ښیښې ته مخه کړې ده. د ملګرو ملتونو سازمان هم په افغانستان کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه په خپل کلنی راپور کې ویلي چې په دې هیواد کې د کیمیاوي نشه یي موادو استعمال ډیر سوی دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
عبدالقیوم هغه 20 کلن ځوان دی چې د نشه له امله دومره کمزوری شوی چې د کار کولو وس نه لري، او په دې ځوانۍ کې یوازینی ارمان یوازې د یو دود هیروینو پیدا کول دي. عبدالقیم وایی دا چې په افغانستان کې نشئی مواد اسانه او ارزانه پیدا کیږي، لومړی په نشئی ګولیو او وروسته په هیروینو معتاد شو.
زما دوه درې دوستان دي چې زما سره همکاران وو. ځینې وختونه به یې ټریماډول ګولۍ خوړلې. ما به هم کله کله له دوی څخه ټریماډول ګولۍ اخیستې او تر خوړلو وروسته به په ستړیا نه پوهېدم. اخیر داسې وخت هم راغی چې د نشو له امله مې وظیفه پرېښودله او اوس یو یا یو نیم کال کېږي چې پوډرې سوی یم. په افغانستان کې پوډر ډېر ارزانه دي. که شل افغانۍ هم ولرې کولی سي چې پوډر رانیسي او نشه وکړې.
په افغانستان کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو څېړنې ښیي چې د کوکنارو او بانک د کښت د دوام تر څنګ دا هیواد په سیمه کې په وروستیو دوو کالو کې د کیمیاوي نشه یي موادو په تیره بیا هیروینو او ښیښې د جوړولو په لوی مرکز اوښتی دی. په دې راپور کې ویل شوي چې په افغانستان کې د کیمیایي نشه یي موادو استعمال مخ پر ډیریدو دی. د معتادو میرمنو او ماشومانو د درملنې د مرکز مشره ډاکټره خایسته حکیم وایي چې په وروستیو دوو کلونو کې دوی ته ډیری هغه ناروغان ورځي چې د کیمیاوي موادو نشه کوي.
اوس چې زموږ په مرکز کې ناروغان بستر شوي، په سلو کې نوي د ښیښې نشه کوي او د ښیښې نشه د دې سبب کېږي چې ناروغ له عادي حالت څخه ووځي او خطرناک لیونتوب ته ولاړ شي. اوس ډېرو ځوانانو د ښیښې نشو ته مخه کړې ده.
د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې په راپور کې راغلی چې پخوا په افغانستان کې هیروین او ښیښه د هغو کیمیایي موادو په مرسته جوړېدله چې له د باندې څخه راوړل کېدل، خو په وروستیو کلونو کې د افغانستان د ښیښې او هیروینو ډېره برخه کیمیایي مواد د افیدرین یا ومان له بوټي څخه جوړېږي. د معتادینو د درملنې ډاکټر واحدالله کوشان وایي چې په دې وروستیو کلونو کې د دوی ډیری ناروغان هغه ځوانان دي چې د ښیښې نشه کوي.
اوایلو کې موږ زیات د هیروینو متادین زیات درلودم. شپږ میاشتې امفیټامین شیشه ډېر رواج شوی دی. تقاضا زموږ شفاخانې ته بیخي ډېر دی. یعنې تاسو زموږ او پی ډي وګورئ، ورځ تیر کال مثلا شل نفره لس نفره دونه زموږ او پی ډي، اوس ورځ کې مثلا پنځوس نفره شپېته نفره موږ او پی ډي لرو.
په افغانستان کې د کیمیاوي نشه یي موادو د ډیروالي په اړه د ملګرو ملتونو اندېښنې داسې مهال راپورته کیږي چې په وروستیو څلورو میاشتو کې د معتادینو د درملنې ځینې مرکزونه د امکاناتو نه درلودلو له امله تړل شوي او ځینو مرکزونو بیا د مالي ستونزو له خاطره خپل د بسترې کېدلو خدمات کم کړي دي.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اورېدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې د معتادینو د درملنې مرکزونه وایي په سلو کې نوي ناروغان د کیمیاوي نشه یي موادو معتادین دي.
رازا اکرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم، اوس مو په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د هیروین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړې؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسې ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. ماشومان د ټولنې هغه برخه ده چې تر لویانو ډیر د نشه یي موادو له خطر سره مخ کیږي. دوی ډیر وخت د مور او پلار او یا په نشو باندې د ککړ چاپیریال تر اغیز لاندې راځي او په نشو اخته کیږي. طبي ډاکټران وایي چې له نشو څخه د ماشومانو د خوندي ساتلو لپاره باید دوی ته خوندي چاپیریال برابر شي. دا چې د ماشومانو درملنه له لویانو سره څه توپیر لري، د احتیاط نښې نښانې څه دي او څنګه کولای شو چې خپل ماشومان له نشو څخه وژغورو، په دې اړه مو له ډاکټر شفیق الله شریفي سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتله چې ماشومان ولې په نشو اخته کیږي.
ماشومان غیر مستقیم استفاده کوونکي یا پاسیف یوزرز دي. په ځانګړي توګه هغه ماشومان چې عمرونه کم وي، هغوی په خپل مستقیم نشئی توکي نه راخلي. د حملګۍ په وخت کې مور نشئی توکي استفاده کړي، هغه روغ دی دنیا ته راځي، یا مور روغ دی د شیدو لري، او یا هم پلار یا کورنۍ بل غړی روغ دی او نشئی توکي کاری، هغه غیر مستقیم استفاده کوونکي کیږي. کله چې ماشوم سره لویږي او غټیږي، هغه کله چې مور پلار ته یا نور د کورنۍ غړو ته نشئی تو کې راوړي ګوندې چې یو ځلې امتحاني وڅ کی په ځانګړې توګه هغه ماشومان چې شاقه کارونه کوي یا سپیلنی لوګي کوي یا داسې نور کارونه کوي په ځانګړې توګه په ځنې سرحدي سیمو کې چې دا پندوکي او دا وسایل دی او سیمې نه بل سیمې ته انتقالوي نو بیا دوی د غیر مستقیم استفاده کوونکي نه په ځینې مواردو کې مستقیم استفاده کوونکي یا اکټیو یوزر باندې بدلیږي چون دوی هغه رابطه یا د ماشومتوب نه ده چې د مور په بطن کې یا د شودو رودلو د وخت نه او یا هم خپله مستقیم استفاده کوونکي شي بالاخره چې نشئی توکي په خپله مستقیم توګه واخلي.
ماشومان ولې د لویانو په پرتله نشو ته ډیر مساعد دي؟
ماشومان په ذهنی لحاظ په دماغی لحاظ دوی د انکشاف په مرحله کې دي، په دې اساس دوی ژر روږدي کیږي او په دوی باندې ډیر ژر تاثیر کوي. په ځانګړې توګه کله چې ماشوم دغه د نوي ځوانۍ مرحلې ته راځي دا نو یو قسم ته مرحله ده چې دوی داسې ځان داسې غښتلی احساسوي یا ځان داسې شوخ احساسوي. په ځینو مواردو کې چون دا د کورنۍ ماحول داسې ده چې مورم روږدی یا پلار روږدی یا خور روږدی، نو کاوله کې دا غیر مستقیم استفاده کوونکی دی. په مرور د زمان سره د وخت په تېرېدو سره دا مستقیم استفاده کوونکی تزي د دې دغه وجود چې دی دا بالاخره د ته واداره کوي چې دا د نشئ توکي واخلي.
په ماشومانو کې د احتیاط نښې نښانې څه دي؟
د دې نښې د مور سره تړلي په ټوله کې. وخت چې مور مواد وانخلي او ماشوم ته شودې ورکړي نو ماشوم هغه د ترک نخې یا د ویدراول نخې خي چې هغه کې درد دی، حالات دی، تبه ده، د سترګو پوزې نه د افرازات او مایات راتلل دي، نو په تر ډیره په کوچنیوالي کې دا نخې د مور سره تړلې وابسته اوسي.
د معتادو ماشومانو درملنه له لویانو سره څه توپیر لري؟
څو توپیر لري خو زه په لنډو کې لومړی توپیر دا ده چې موږ ماشوم ته درملیز یا نور چوپړتیاوي د ماشوم د استعداد د ماشوم د سن د تقاضا په اساس موږ وړاندې کوو چې هغه په ذهني او رواني لحاظ خوشاله اوسي، هلته منظري اوسي، هلته د لوبو ځایان اوسي. یعنی کچیر پلار مور خور په یو کورنۍ کې روغ دي اوسي نو موږ باید هممهاله پلار د نارینهو په مرکز کې بستر کو، مور د میرمنو د درملنې په مرکز کې، که ماشوم د ماشومانو درملنې په مرکز کې. یعنی هممهاله باید دوی د کورنۍ سره تداوی شي او کوشش کوو چې ماشوم ته چې کوم خدمات وړاندې کوو هغه د لوبې په شکل اوسي، ځکه ماشوم ډیر نه غواړي چې خبرې وکړي. بل مهمه خبره دا ده چې هغه څوک چې ماشومانو په مراکزو کې کار کوي هغوی باید د ماشومانو اړوند روزنیز پروګرامونه اخیستي اوسي ترڅو په دې پوه شي چې ماشوم ته خدمات په کوم شکل سره وړاندې شي.
ارواپوهان وایي چې د لویانو درملنه سخت ده، ځکه نو ډیری معتادین له درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کوي. آیا د ماشومانو درملنه هم دومره ګران کار دی؟
لکه څنګه چې د ماشوم روږدي کېدل یا مساعد والی ډیر د نشئ توکو ته، دغسې د دې دغه ریکوري یا رغیدنه هم د مشرانو په پرتله اسانه ده، په دې خاطر چې دوی لا د ذهني یا دماغي انکشاف په پړاوونو کې دي. توپیر یې همدا ده چې دوی ته د دوی په ذهني انکشاف او د دوی دغه استعداد په اساس موږ وړاندې کوو. په ټوله کې دلته غټ چیلنج دا ده چې کدا په یو روږدي کورنۍ کې پیدا شوی دی یا په کورنۍ کې نور روږدي کسان لري نو هغوی باید تداوی شي. هغه محیط باید د دې لپاره خوندي محیط وسی، د نشوي توکو خلاص محیط وسی ترڅو دا دوباره هغه محیط ته ورنشي.
له نشو څخه د ماشومانو د ژغورلو لارې چارې څه دي؟
لومړی او تر ټولو مهمه لارې چارې وقایه ده. د دې هغه والدین چې دي هغوی باید تداوی شي. په هغه محیط کې چې نشئ توکي خرڅیږي دا هغه باید مخنیوی وشي. په مکتب کې د ټولنیزو رسنیو د لارې باید د نشئ توکو ناوړه تاثیرات خلکو ته بیان شي، وښودل شي، وویل شي ترڅو ماشومان خوندي وسي. ماشومانو ته ټول هغه خدمات چې موږ وړاندې کوو، هغه که د درملنې دي، هغه که د وقایې دي، هغه که د زده کړې دي، هغه باید په لوبیز شکل سره وړاندې شي، د یو کارټون او د یو تصویر په شکل وړاندې شي ترڅو د ماشوم په ذهن کې ذهن نشین شي او د هغه نه کافی او مکمله زده کړه وکړي.
د زهرو کاروان خبرونې درنو اوریدونکو په مرکه کې مو اوریدل چې طبي ډاکټران وایي تر لویانو د معتادو ماشومانو درملنه ګران کار دی.
آیا پوهیدلاست؟ آیا پوهیدل چې د تاریخ د زیانونو په اړه د خلکو ناخبري او ناسم باورونه ټولنې ته څومره زیان لري؟ په دې اړه به د ډاکټر فریدون هاشمي خبرې واورو.
په سوس سیستم کې دا متاسفانه د خطر سره تاثیر کوي، مثلا په عصبي سیستم کې دوی تاثیر لري چې خوب له منځه وړي، سړی کم اشتیا کوي، سړی ژر ژر د باندې ځي، د اصالاتو سبب ګرځي. په سیستم تناسلي کې د کم قوتي یا ضعف د قوی جنسي سبب ګرځي. په سیستم تنفسي کې هغه مزمن همراز سبب ګرځي. اوږدمهاله زیانونه معمولا روږدیتوب ده. یو څوک چې مثلا پخوا په 15 ګرامه تریاک نشه راغلی، اوس ممکن په 10 ګرام هغه ته نشه کول رانشي. بل هغه ساري ناروغي ده، کوم کسان چې په اوږدمهاله کې د دین استفاده کې خامخا په دې امراض کې ډیر مبتلا کیږي. بل رواني امراض ده، رواني امراض بل خصوص افسردگی یا خفګان چې موږ دې ته وایو. خصوصا هغه جوان خفګان معمولا په دې اشخاصو کې ډیر ده. 15% کسان هغه کسان چې جوان خفګان لري، زانوژن هغه یو عامل ده. ماشومان معمولا په دې خاطر چې د سیستم مقاومت دفاعي وجود لږده، په دوی ام نشه ژر راځي او ام کوم هغه سیستمونه چې دي متاسفانه کېدای شي دوی ته ضرر ورسوي. مثال په توګه یو غټ سړی کېدای شي چې 100 میلی ګرامه د مواد مخدر خصوصا تریاک په وجود کې دومره اثرات لکه چې 1 ګرام یا 2 ګرام یا 1.5 ګرام په کوچنۍ کې باندې راولي، په غټانه کې باندې دومره نه راولي. اوس تحقیقات دا ثابت کړی چې چیرې یو مور بارداری یا حاملداري په دوران کې د مواد مخدر نه استفاده وکړي، دغه د وینې لاره کې د خپل کوچنۍ ته انتقال وکړي. یو موضوع دوم کېدای شي د پروسه د ولادت هم اوږده کړي. دریم د تنفسي له لحاظه هغه کوچنۍ چې تولد کیږي د هغې نه د سترس تنفسي سبب ګرځي، یعنی دفتا هغه اکسیجن له منځه ځي که چیرې په خپل عملداري په دوران کې استفاده وکړي. یو هفته وروسته د طفل تولد شي، 15 تر 18 اونۍ وروسته د دې اثرات چې هماغه مور په دوران کې استفاده کړې دي د دې په وینه کې شته. سوی اشکال مثلا طفل کې پیدا کیږي، یا لاس نه یا سترګې نه ده، یا پزې مشکل پیدا کیږي، یا قلبي سوری پیدا کیږي.
ایا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خبريږي او اوس د خاطرې وار دی. د کاپیسا ولایت زاهد الله په ایران کې قالبکاری کوله چې پوډری شو. دی وایي کله چې افغانستان ته راغی، دلته یې نشه یي مواد خرڅول او له دې لارې به یې د نشه یي موادو لګښت پرکاوه. زاهد الله په ژړغوني غږ وویل پلار یې د سیمې خان وو، د انارو څو باغونه لري، خدای د کابل ښار د سړکونو پر غاړه شپې سبا کوي.
کارګری مې کوله ایران کې، عمر بس ما د په نشر او اوختلم، بدبختی سره لوخ شوم. اول خود تاریکو باندې اخته ومن دې درجه دیپلومات، بیا هلته چې لاړم هلته په پورور باندې اخته شوم. درې څلور کاله هلته وم، بس دولتونی ولم امر دې کړم افغانستان ته. دلته راغلم بس دا څلور کاله کېږي، درې کال دلته بس بدبختی سره لوخ. په ایران کې مو محمد استاد کار مل قالب باندې به مې کوله، ډېر معاش مې اغسته، بس ما څه چې پیدا کولې روزمره مې پر مصرف پولې خو نو کا 500 رالو کا بزر راغلې ټولې پام دې باندې مصرف کې. نن پکې سم ډوډۍ خوړل او نن پکې سم لباس اغوستو، نن دا در بدل ګرځې دل لګرا بیرون چې ګرځېږي. په ایران کې هغه وخت محمود 2000 روپۍ ما دوه ورځې اغوستلې. په 2000 کې مثلا د اوتا خرچه برابر نه، 3000 الا الله زرنه زیاته نه کېدله. نو ټولې پام دې باندې روزانه مصرف کوم. خو بیا داسې دا عمل داسې یو کار لري چې مثلا کارتام پکې نشي رسېدی کولې خپل، یو ورځ به کار کوه، دوه ورځې به م نه کوه، داسې بدبختۍ سره م خو دلته په افغانستان کې مې نه ساتو مثلا په خلاف کار هماغه سره مې کار کوه. پوډرو شیشه به مې ورته خرڅوله، د ورځې 1000 روپۍ راکولې، بس هماغه 1000 روپۍ به مې روزانه دې ته پام دې وهلې. پخواني دولت یو دوه درې دپې ونیولم، خو بېرته به هغې پیسې ورکړې، هغه خوشې به کړم. بیا طالبانو وخت چې راغی نو بیا دې کار مې لاس واغسته، ټول بدن نه درنه دوړی دی. اغه قوت ما مستیو په ورته بلات کې پوجداري په خو یو چارکه ست په خورده ما کې نشته لپیدن نور د 3 قدمه نشم تللی چې دا موږ څه پیګم چې ما په قلب باندې فشار راځي. پوره د سیو نامر د شه د چیو په بده پریوس کړی ته خماره دې د خماره سره مخشي چاته د سعید قتل پورې مقدم کړل دی. مثلا خو ولیدا پیسې به پیدا شي راته کوم خانه چې موږ دې ملک ته کوروسونه کاوه ساتو بهترینه زندگی مې ود پلار دوه زامنو یو زوم مشر دې معنی ورته ورونې ده. بس هغه زندگی مې واصل په کارتن خو مې بدل کړل. من خاني زندگی او بابا مې خان او خزه زمیندار او خدا نار باغونه لرو مثلا ده. بس په دې شي راو وخت لمنه مکتب ته پېښو هر کور زندگی مې په کارتن خو مې بدل کړل.
چې تر اوسه در بدل کړ درې څلور دپې مې تر کړلې د خپلې بې اعتبارۍ د لاسه بې اعتباره واوښتم یو له بزم کور ته که بیا شوشته به شوي نو که بیا چا اعتبار وکړو که وکړو ونه کړم یو له په خوځم.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، په خاطره کې مو واورېدل چې د زاهد الله په نوم د یوه معتاد غونډه روغتیا او ځواني نشو وخوړه.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونه ورستۍ برخه ته راورسېده، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو فزړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې شریف ناڅاپه ناروغه کیږي او د هغه میرمن یې ډاکټر ته رسوي، خو ډاکټر تر معایناتو وروسته شریف ته د یوې داسې ناروغۍ یادونه کوي چې ټول حیرانېږي. دا چې شریف څه ډول ناروغي لري، دا ناروغي څنګه ورته پیدا شوه او وروسته به څه پېښې شي، دا به په ډرامه کې واورو.
وای 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 ماشه
د اکرام پلار بیا پازاب شوی؟
او پازاب یم، بدن می سخت درد کوي، زه چې وایم اډوکې می ټوټه ټوټه شول.
د نستاب خو بلی درد نه کوي؟
نه نه، د نستاب می درد نه کوي. ما ته له دواخانی نه هغه پیچکاری راوړه.
دا غم لړلی پیچکاری خدای یو میاشت کیږي چې لګی، هیڅ ګټه یې نه ده درته کړې. یو سات آرامې بیس هغه دردونه در پوری شي.
نو څه وکم، بله چاره نه لرم.
ډاکټر ته ولاړ شه.
ډاکټر خو هم همدغه پیچکاری راکوي.
او سړیا، داسې نه وي چې خدای مکړه د نس ټپ دې خراب شوی وي، که زما منې ډاکټر ته به دې بوزو.
د نس ټپ خو مې دا دی جوړ دی،
سربیره خو جوړ ښکاري. داسې نه وي چې دننه خراب شوی وي او موږ به خبر نه یو. بدن به د همدې ټپ له لاسه درد کوي. راځه ډاکټر ته به دې بوزو، هر ډول ناروغي چې وه معلومه به شي.
سمه ده، لاړ به شو.
رازا
سلام علیکم.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. خوری خدای دې خیر کی؟ مریض څه تکلیف لري؟
ډاکټر صاحب، دا غ مریض دی چې تاسو یې یو میاشت مخکې نسور عملیات کړی وو.
او په یاد نشو، په یاد نشو. ښه، اوس څه تکلیف لري؟
ډاکټر صاحب، دا نس می درد کوي، مړ کړم. وای وای،
ته پر دغه کټ پریوزه.
خړه
افری.
وای 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 وای، خدای دې الله سبحانه و تعالی سره کړه.
ته دې لاس سره کړه. دغه سي
افری.
وو دغه سي
افری. دغه سي. ته دې لمن پورته کړه چې د نس ټپ دې وګوره.
خړه ډاکټر صاحب، دغه دې وګوره.
د نس ټپ خو جوړ شوی دی.
نو چې د نس ټپ جوړ شوی، ولې په تکلیف دی؟
د نس ټپ خو بيخي جوړ دی، خامخا بل تکلیف ورته پیدا شوی دی. دوا خلاص شوی دی او کپاتې ده.
هغه دوا چې تا راکړې وه خلاص شوه ډاکټر صاحب، خو دا یو ډول پیچکاری زه په خپله ځانته لګوم. اول خوم څو ساعته به ورسره آرام وم، خو اوس مې چندان درد نه آراموي.
څه شی پیچکاری؟
او
ما خو تاسو پیچکاری نه درکړي. تیره ښکاره که چې څه ډول پیچکاری دی.
دغه دی وګوره.
څه شی؟ سوسیګان؟
او
سوسیګان پیچکاری خو موږ مریض ته یوازې د عملیات لپاره ورکوو. که ناروغ له درده ډېر په تکلیف و، نو یوه پیچکاری تر عملیاتو وروسته هم ورکوو، نورې نه ورکوو، ځکه چې بیا ورباندې معتاد کیږي.
ډاکټر صاحب، زه له درده ډېر په تکلیف وم، ځکه مې دا پیچکاری لګولې.
نو چې په تکلیف وې، ما ته به دې ویلي وای، ما نوره دوا درکوله، درد به دې آرامه شوی و. ښه، په هر صورت څو عمر کېږي چې دا پیچکاری لګې؟
ډاکټر صاحب، یوه میاشت کېږي چې لګوم یې.
ښه، کله چې خمار شي، یعنی پیچکاری ژر ونه در رسیږي، څه در پیښیږي؟
نه آرامه کېږم ډاکټر صاحب، ډېره خوله کوم، رنګ مې سور اوړي، نس ناسته راته پیدا کېږي او بدن مې سخت درد کوي. وای وای،
بس بس پوه شوم، تا ته بله ناروغي پیدا شوې ده.
څه ډول ناروغي ډاکټر صاحب؟
خورې دی په سوسیګان پیچکاریو معتاد شوی دی، لکه پوډري داسې دی.
ډاکټر صاحب، رښتیا زه معتاد شوی یم؟
هو، له بده مرغه چې معتاد شوی.
وای خدایه، دا په څه بلا اخته شولو.
خوری دا ستاسی لخپل لاسا هدی ناروغی درلودل و هغم جوڑی دل خود تاسی پخپل سر پشکاری رانی ولی دی او ناروغ تا مور لگه ولی دی
داکتر سیف دا طول زمان لاسا دا کار ماو که پلوی لاس میزان تبا که
داکتر سیف او سنگو کو دیدی ناروغی علاج نکیگی؟
علاجی کیگی دادې زه د متادینو د شفاخانه پته درته لیکم بس همدانن د شفاخانه ته بوزي خو پام وی چې بیا د پچکاری ورونه لګوي
په دواړو سترګو
ډاکټر صاحب به هیڅ وخت د پچکاری ونه لګوم او نه به هیڅ وخت په خپل سر د دوا نوم واخلم
تازه د رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان هغه شیبه چې د چا ښېګڼ مو ورځ ښایسته کوي یا یو شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند ته عمل تیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته
همدا د ژوند رنګونه دي که غواړی دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ دا شمیره در سره ثبت کړئ 0040 222 1401